یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو ته غواګیاس د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبری مجله کې چې زما اجمل تورمان او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو وړاندې کیږي. وبوري چې د افغانستان د وایز وکونو قومندان وایي په تیرو نه میاشتو کې دوی پر وسلوالو مخالفینو نږدې 60,000 اوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات اوختی دي. په بهرنۍ موضوعات کې به هم په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه درته راپور ولرو. نور راپورونه هم شته او په دوهم مئی کې نور بسته اونیزه خبرونه. خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح او د دې ساعت مهم خبرونه.
د پاکستان دفاع وزیر وای اسلام آباد نسی کولای په خپل خاوره کې د افغانستان جګړه پر مخ یوسي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې ژمنی پوځي عملیات په شدت روان دي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفان ټپیان سوي. د پاکستان دفاع وزیر وای نسی کولای په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه وکړي. خرم دستګیر پرون شنبه د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکه له منځه وړل شوې او دا نظر سم نه دی چې په پاکستان کې لا هم د تروریستانو ځای شته. افغانستان او امریکا تور پورې کوي چې د طالبانو او نورو سختریزو پناه ځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر په وروستیو کې له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو او نورو سختریزو پناه ځایونه له منځه یوسي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې ژمنی پوځي عملیات په شدت روان دي. د 209 شاهین قل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم له منځه وړل کیږي. د دغه عملیاتو عمده برخه دا د هغه ځایونه په نښه کړو چې مخدره مواد پکې تولیدیږي یا یې کاروبار کیږي. موږ په دې برخه کې ډیر جدي عمل کوو. ویل سوي چې په پام کې د دغه پوځي عملیات د فاریاب ولایت تر څنګ په جوزجان او سرپل کې هم پیل سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلان وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت درې وسلوال مخالفان ټپیان سوي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلو اردو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په حجي آباد سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ چې پکې درې وسلوال مخالفان ټپیان سوي. په نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران څنګ راډیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو ښارونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل سوي چې په کرمانشاه، شهر کورد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې هم اعتراضونو دوام پیدا کړی دی. په ایران کې دننه ځینو رسنیو د دغه هیواد چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا 80 تنه اعتراض کوونکي تېره شپه نیول سوي دي. دا مظاهرې اول په تهران کې د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل سوي وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه د فرانسې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړیو ته وویل چې پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر یوې سرچینې ویلي دواړه مشران به د سوریې پر کورنۍ جګړې او دغه راز د امریکا لخوا د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه هم خبری وکړي. په واشنگتن کې د روسي سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړي په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد روسي اقدام سبب سو چې جمهوری پال سناتوران ران جانسن او جان بارسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې واړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسي اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره زیانمن وباله. میرمن شاهین د روسي مخکښه منتقده ده او د امریکا د متحده ایالاتونو په راتلونکو انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د کلکو تدابیرو غوښتنه کړې وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خبرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوې ملکې او مسلمان بادشا پر اړیکو جوړ شوی دی. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه پرون په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سختریزو ډلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. په نومبر میاشت کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یوه مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند یو شمېر غړو دغه فلم غندلی دی. او د نیپال چارواکو اعلان وکړ چې نور به بهرینیانو ته اجازه ورنکړي چې په یوازې سر د هومالیا لوړې څوکې مونټ یورست او نورو غرونو ته بخیژي. د نیپال د کلتور ګرځندوی او ملکي هوایي چلند وزارت یو چارواکي فرانسې خبري اژانس ته پرون ویل د نیپال کابینه دا پریکړه د غرختونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کړې ده. ډېر غرختونکي په یوازې توګه د نیپال غرونو ته خیژي چې په ځینو موردو کې له ناورین سره مخامخېږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې دوی پر وسلوالو مخالفینو نږدې 20,000 هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. خو د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کم هوایي عملیات په داول اسکرو کې افغانستان کې په تاسف سره ډیر ملکی وګړي د افغانستان په دې کې شهیدان شوي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په څو ښارونو کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د زپلو هڅې کړي او د تاوتریخوالي د پیښېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. دغه شان د اپل له بخنې بم هم خبر کړو. نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته ونیزه خبرونه. اهم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ویز وکونو قومندان وای په تیرو نهو میاشتو کې دوی پر وسلوالو مخالفینو نږدې 2,000 وای بریدونه کړي چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتې دي. د افغانستان د ویز وکونو قومندان محمد شعیب پیلوټ د غڅرګندونې نن په وی خبری غونډه کې کړي. د خبری غونډه زموږ همکار رحمت الله افغان ورغله او چې دا اوس راغله او لمک سره په سټډیو کې ده. افغان صاحب خره غلاس او کده موضوع په اړه را سره جزئیات شریک.
مننه تورمان صاحب. نن د افغانستان د هوایي ځواک نو عمومي قومندان تورن جنرال محمد شوای پیلوټ د 13 او 9 میاشتو لاستراولنې له خبريالانو سره شریکولې. دوی ویل چې په 13 او 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو 20,000 پروازونه کړې دي چې په دغه پروازونو کې 2,000 شاوخوا پروازونه پر وسلوالو مخالفانو په وکن سره. که څه هم د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات ورنکړل، خو ویل چې په دغه هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته زیات اندازه مرجوب لا وخت د دوی وسط لمنځت للی دی. دوول چې هوایي ځواکونه د رشت او د پراختیا په حال کې دي. خبريالانو پښتنو ته د ځوابونو وکړه. د ازادي رادیو یو پښتنه هم دا و چې زیات وخت تاسو شکایتونه رسیږي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې، البته په هوایي حملاتو کې، زیاتره ملکانو ته تلفات اوړي. دوول چې دوی منل چې تلفات ست، خو دوی به هم ټینګار وکړ چې افغان هوایي ځواکونو له ډیر زیات خطنه کار اخلي تر څو پوري چې ملکیانو ته تلفات و نه وړي. دول چې کچری یو ملکی هم په همدغه عملیاتو کې وژل کیږي، دوی مخنیوي کی. دول چې زیاتره وخت موږ د کشفي استخباراتي معلوماتو لړوند دي چې موږ تر لاسه راغلي دي عملیات کو. همدارنګه د خپل هوایي ځواکونو د پاړه معلومات ورکړل چې په 2013 میلادي کال کې به د څلور کرام پلان مطابق هر میاشتې ته د هوایي ځواکو ته بلابلې الوت کې چې د خپل نویت معلومونه خود ورکول کیږي. همدارنګه دوی چې هغه اوازې او ګنګوسي چې ګوا کې ځینې وخت د ملي شورا همدارنګه د ځینې چارواکو له خوا له عام وګړو له خوا د شکایتونو موجود چې نامعلومه تاریخ له جنبل جایته وسلوال لیک دی په ځنګړي توګه دا شوه چې په دې اړه باندې موږ رسمي منابع موږ تر اوسه پورې رسمي معلومات شې نه دي کړي او په دې اړه موږ هیڅ څه په لاس کې نه لرو. د همدارنګه وویل چې د څلور کلن پلان مطابق په دوی په راتلونکي کې د هوایي ځواک رادار چې یو ډېره مهمه برخه د هوایي ځواکونو ده هم فعاله کړي.
بله افغان صاحب، یو ډېره مهمه موضوع چې نن سبا یادیږي هغه د افغان هوایي ځواکونو د روزنې موضوع ده. په دې برخه کې دوی څونه ویل چې د افغان هوایي ځواکونو د روزنې په برخه کې څونه پرمختګ شوی دی او کله هم کار ته ضرورت دی؟ څنګه
دول چې له نورو بیلابیلو پلانونو سره څنګ کې د افغان هوایي ځواک د پلوټانو د روزنې همدارنګه تخنیکی برخې د کارکونکو د روزنې اړه پاړه باندې کارونه روان دي. دول چې یو برخه د افغانستان کې دننه تربیه کیږي، بیا هوایي پلوټان چې د زیات عملی کار لپاره متحده عربي اماراتو ته لیږل کیږي. دول چې په دې برخه کې موږ کارونه چټک دي، څلور کلن پلان مطابق څه ډول څه پلان ده موږ مخکې ځو او لا د روزنې لپاره موږ هوایي ځواکونو پلوټانو نورو هیوادونو ته هم لیږو.
ډیر ډیر مننه رحمت الله افغان چې ستړی راغلی او ستړی مو پختلې. دوستانو د همدغې موضوع په اړه زموږ همکار ادیس پردیس د چارو کارپو محمد اګل مجاهد پختلې. له ښاغلي مجاهد لومړی پختنه دا شوې چې هوایي عملیات د وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې په بریا کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
کم هوایی عملات چه پا دا اول از کرو که پا افغانستان سیوی پا تاسف سره دیر ملکی وگری دا افغانستان پا دی که شهیدان سیوی دی. کم هوایی بریدونه واقعا دقیق او معصری او اغت رهگرد بینویسی غصر هم دا افغانستان خلق مفق دی، هم طول نره سر مفق دا، مگر پا تاسف سره سی اکثر هم دا هوایی عملات چه کیگی تاسو بلدیلی سی دا افغانستان سان امنیتی ځواکونه حتی د عملاتو لاندې راځي. د ملکي افراد په دې کې شهیدان کیږي، د افغانستان کلی او بانډې په دې کې ورانېږي. زه شخصا په خپله د دغو هغه عملات چې دقیق نه وي او په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي زه دې مخالف یم.
بله، عمده دلیل تاسو په څه ګوري چې ولې تاسو مرته اشاره وکړه چې په ځینو مواردو کې دا ول پیخ رامنځته کیږي یا هوایي حمله دقیق نه ترسره کیږي چې هم ملکی وګړو ته زیان رسوي؟
په دې کې هغه اوله خو ضعف د مدیریت دی. هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو ته کوردیناتونه ورکوي، د دوی هغه د جی پي سیستم یا د کوردینات ورکولو سیستم ته هغه سابقه نقشو لحاظه یعنی شتنګودو خورېګودو یا کلتایکس مسله ده، په دې باندې سر دقیق نه اخلاص سوی او یا قصدن هم د بعضی حالاتو کې بعضی څوک چې چا سره عریفي لري او دوی مغواړي چې د خپل عریف د دې لارې نه د بین ویوسي یا داسې نور تخریبي عمل چې خلک راوپاروي د حکومت په ضد کې او یا د هوایي ځواکونو په ضد کې داسې عملات ترسره کیږي. په دې کې څو لاملونه دي، هم هغه د اشتباه موضوع ده، هم د بعضی خصومتونو موضوع ده.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو یې منفي اړخونو ته اشاره وکړه، خو غوښتل مې دا راته ووایئ چې دغه هوایي حملې څومره د دې باعث شوي چې ځمکني ځواکونو ته روحیه ورکړي او دوی په افغانستان کې د روانې جګړې په برخه کې دوی ته لا ډېر مورال وروبخي.
بدون شکه چې هوایي ځواک د ځمکني ځواک سره یو د بل ممثل دی او د یو د بل تقویه کوونکي دي، دا ډېره ګټه کوي او ډېر مفید هم واقع کیږي. تر کوم حده چې موږ په لرې بانډو سیمو کې د امنیتي قواوې عملیات نه شي کولای که د هوا له لارې دا تراګر وځپل شي، دا ډېره ګټه کوي. مګر شرط دا دی، بیا هم زه هماغه خبره تکراروم چې دا دقیق وي او واقعا تراګر نه کوي، نه عام ولس، نه عام وګړي.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مو سو د ایران په څو خارونو کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د ځپلو هڅې پیل کړې دي او تاوتریخوالي د پیښېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا او آزادۍ رادیو د ایران برخې رادیو فردا ویلي چې بیګا هم په تهران او څو نورو خارونو کې اعتراضونو دوام درلود. فرشتې جلالزی دغه مسلې ته کتنه کړې ده. اغلی جلالزی، کاول راته وایي چې روسي پرمختګونه څه دي؟
ترمن صاحب سره مسیا اوریدونکو ستوري موسی، په ایران کې د کره معلوماتو ترلاسه کول له ایرانه یو څه ګران کار دی، ځکه چې هلته آزادو مطبوعاتو ته د فعالیت اجازه نشته او هغه معلومات چې خپرېږي مخکې تر دې چې دا معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړو باید ورته ووایو چې دا د سوشل میډیا له لارې یعنی د ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم معلومات خلک خپروي تقریبا ډېر معلومات پر دغو باندې د دغو سرچینو څخه راځي او د ایران د حکومت خبرې دي چې هغه رسمي اژانسونه خپروي. د وروستیو پرمختګونو په اړه باید وایم چې له ایرانه تازه رسیدلي رپورټونه وایي چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ خوډب شدت موندلی دی. پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د خبرو شوو معلوماتو په حواله ویل کیږي چې لشتلجه په تهران کې د خوډب رپورټونه ورکړل شوي دي. په درود شارګوټ کې دوه اعتراض کوونکي وشتل شوي او وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا کسان په ایران کې د مظاهرو ضد پولیسو وشتي دي. یو ویډیو هم د دغه صحنه خبره شوې ده پر سوشل میډیا باندې، خو ازادي رادیو د دې صحت نسی تایید ولای چې دا ویډیو به دقیقا حقیقي به وي. خود امریکا ژغ رادیو ویلي چې یو تن وژل سوی حمزه لاشنی او بل حسین رشنونو میږي. امریکا ژغ ویلي چې د دوی د فارسی برخې کارکونکو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې هم کړې دي. ویل سوی دي چې دغه دواړه کسان د دواړه ځوانان د ایران پولیسو وشتي دي. د تهران د امنیت مرستیال مشر جنرال اسماعیل کوسری چې د ګارد سپای پاسداران انقلاب غړی دی، د ایران اسنا خبری آژانس ته ویلي چې په تهران کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او کچیر ایرانیان د هغه په وینا د اعتراض دوام ورکړي د ولس له وسپنیز سوک سره به مخامخ سي. اوریدونکو ته باید دا وایو چې په ایران کې په ابتدا کې دغه اعتراضونه د خوراکي موادو د نرخونو د لوړېدو له امله په ایران کې په عمومي ډول د اقتصادي کمزورتیا او د حکومت د فعالیت پر څرنګوالي د خلکو د انتقاد له امله راپیل سو. په د پنځشنبه په ورځ د ایران یو شمیر خلکو په مشهد، نیشاپور، شاهرود او کاشمر کې غونډې وکړې اعتراضي او له هغه ځایه دغه حرکت را پیل سو. او د جمعې او شنبه په ورځو د ایران په نورو شهرونو اهواز، قوم، کشمیر، قوچان، درود، کرمانشاه کې شدت وموند او تهران ته یې لمن را وغځېده.
بله فرشته جان، یعنی همدغه موضوع د اعتراضونو لامل و؟ بله
و تورمان صاحب په ایران زورتیا او همداراز د حکومت پر کارونو د انتقاد لامله دغه اعتراضونه پیل کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دغو اعتراضونو په اړه پر ټویټر لیکلی چې ټوله نړۍ پوهیږي چې د ایران ښه خلک یو تغییر غواړي. د ایران جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر ټویټر لیکلی چې د ایران رهبری د امریکا د متحدو ایالاتو لستر پوت څخه سخت بیریږي او دوهم څوک چې د ایران رهبری ډیر ورڅخه بیریږي هغه د ایران خپل خلک دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي چې جمهور رئیس ترامپ اپورتونیست دی او دا خبرې د هغه رد کړې دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر سلاکاری د شوزو په چارو کې معصومه ابتکار و پر ټویټر لیکلی د ایران خلکو ته ویلي چې د خلک د اعتراض او د مظاهره حق لري، خو خلک باید پوه شي چې د دوی اعتراضونه څرنګه رهبری کیږي.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو همکار فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه راپور راکو. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمدزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خوري مسؤلین وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیتي توکو انتقالات پیلېږي. د دغې خوني بیان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دې اړه د دواړو حکومتونو د سوداګریزو پلاویو ترمنځ خبرې اترې هم شې. شوې دي. ښاغلی پسرلی وی افغانستان د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې خپل سوداګري ستوکي چین او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ترانزیت کوي. یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستۍ کې ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال له هغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې شت تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت په هدف د لومړي ځل لپاره د 903 تړونونو منځپانګه په آنلاین ډول خپره کړه. د دغه وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل خلک کولی شي د دغه وزارت د ویب پاڼې له لارې د شویو تړونونو د څرنګوالي، ډول پانګونې او دا چې په کومو سیمو کې دي ځان خبر کړي. ښاغلی مطفی وایي په دې سره به خلک وپوهیږي چې د دولت په خزانه کې څومره پیسې موجود دي او دغه شان د خلکو حکومت ترمنځ ړوندتیا او ولسی مشارکت هم رامنځته کوي. نوموړی وایي له دې وروسته د قانونو په برخه کې د ټولو لویو او کوچنیو تړونونو څرنګوالی او منځپانګه په آنلاین ډول خپروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 3.3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 611 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع راخلو. د هارک په نوم څیړنیز ډله وایي د افغانستان په سلګونو سیمو کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د بنسټ د اکشن به پوره د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي په هدف له حکومت وغوښتل چې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو که حکومت نشي کولای خلک یې مخنیوي وکړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هم له 1500 تر 2000 سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندلو تایید کړي، خو د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ته دوی رسیدلي چې په راتلونکي کې به د قاچاق کوونکو له ګواښ سره مخ سیمې امنیتي ځواکونو ته وسپاري. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی او دا اوس را سره په استودیو کې دی. زدران خراغلی، او که دغه موضوع په اړه نور جزئیات دوستان ته
ډیر مننه. تاسو او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د قانونو په اړه چې تل اندېښنې څرګند دی، د هر په نوې بچرنیز ډلې نوې موندنې ښیي چې د افغانستان قانون نه په سلګونو د سیمو کې د غیر قانوني کیندنو سره مخ دي، چې حتی خلک د هغه راتلونکي وخت اندېښنو څخه نه دی خبر. دغه چېرنې د حکومت څخه دغه ډلې د حکومت څخه وغوښتل چې کچېر دوی نشي کولای د دغه غیر قانوني کیندنو مخنیوي وکړي، ادا خپل سیمو کې د خلک د دغو راتلونکو ګواښونو او اندېښنو او زیانونو څخه خبر کړي تر څو خلک په سیمو کې د غیر قانوني قاچاقونکو مخنیوي وکړي او دوی پرېنږدي چې په راتلونکي کې هغو سیمو ته دا زیانونه پېښ شي چې چاپېریال له ستونزو سره مخ وي او یا دا چې راتلونکي دوی عواید ونه لري تر څو یې مخنیوی وکړی شي. د دغې ډلې مشر عطاالله عطا په یوه برخه کې وویل
افغانستان معدن د ډیر زیاتو مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا دی چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغوی دا استخراج کوي. متاسفانه ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي تر څو هغوی د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج بند شي.
دا په داس حال کې چې د افغانستان د طبي سرچینو اندازه د ټریلیون ډالرو اټکل شوې ده، خو تر دې دمه په دې اړه دقیق او رسمي معلومات نشته. د افغانستان د قانون وزارت هم وایي چې د دوی څېړنې هم ښیي چې د 1500 څخه تر 2000 پورې سیمې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له ګواښ سره مخ دي او یا عملاً په دغه سیمو کې غیر قانوني کیندنه کیږي. دوی وایي چې له دې وروسته دغه برخې ته جدي پام لرنه کیږي او د امنیت شورا سره یو ګډ داسې تفاهم ته رسیدلی دي چې له مخې به په دغو سیمو کې د غیر قانوني قاچاق قانون کیندنه ودرېږي او دا سیمه به عملاً امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
خلک د شفافیت غوښتونکي دي او دوی ته دا قناعت ورکول چې مثلا شفافیت واقعا موجود دی. د افغانستان د قانونو وزارت دا ونه ویل چې د سیو پروسیجر یو پروسه یو بهیر به پیلی چې خلکو ته د هغې طریقه معلومات ورکړل شي چې مثلا په قانونو کې په تړونونو کې څومره شفافیت شته په څومره باندې تړون شي.
موږ چې د قانون وزارت ویان مصطفی مطفی سره خبرې وکړې دوی په دې اړه وویل چې په وروستیو برخو د ملي وحدت حکومت له راتګ سره په دې برخه کې ډېر زیات پرمختګ راغلی. دا وخت که کوم د قانون استخراج یا کیندنه کیږي که دا سپارل کیږي په ټول خلک کولی شي او رسنۍ کولی شي نظارت وکړي او تر څنګ یې په سیمه کې خلک دوی د دې تر څنګ ژمنه کوي چې له دې وروسته به د قانون نو د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغواړي تر څو هغه سیمې چلته قانون نشته هغه په ښه ډول وساتي. مصطفی مطفی په یو برخه کې ازادي راډیو ته وویل
موضوع دا ده چې د دې وروسته به ټول هغه مسایل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسره مرسته کوي موږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډېره بنیادی مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد معنی چې د دې وروسته به ټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي د هغې د مخنیوي لپاره په یو تدبیر باندې بحث شوی دی.
او دا په داسال کې چې لدی وړاندې هم په دې برخه کې تل اندیښنې خودل شوې دي ول حکومت بیا بیا ژمنه ورکړي چې شفافیت او د قانونو په صحیح توګه استخراج هغه موضوع ده چې ورته پاملرنه کوي. ترمنځ
ډیره ډیره مننه یوسف خان زدرانو دوستانو چې د موضوع په اړه البته د قانون د شفافیت او دا چې د افغانستان د قانون وزارت په دې برخه کې څه پلان لري په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. اوس هم په هلمند ولایت کې د فابریکو د وضعیت پاړه د خپل امکار الیاس د ای چمتو کړي راپور ورو نسی ورو ګورو چې په هلمند کې فابریکو وضعیت څه ډول دی.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لوی او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوی پنبه خالي کړي خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار دي.
پنبه پنبه بیا چا خانه ډاکه سو دا دلته دغه ان پیر واغ
سنډر حاجی وزیر چې نږدې ډیر شکاله په دې فابریکې کې کار کړی دی د فابریکې د ماشینري په اړه معلومات ورکوي. دا ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي خو د دیارلسوه درون یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه ده اخیستې. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمله د سلګونو کسانو دندې ځنډېدلې دي او پر کور ناست دي.
جوړ تیار دی دغه ته مدد یې بس مطلق پکار پکار پیغلو نو بوجره واس پلان چې په ونه فارمو
بلې و ماشينري په حاله ده سل فصل کې په حاله ده چې وس مش خام مواد مشته موجود وي د ستې مشچانانو د درنوي رئیس مش خریداري په فابریکې نه ده کړي خام مواد نه لور.
د بوست صدې مشر راجی شیرین خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشيني هم نه دی چلانه کړي. دا زادې راډیو ټول 300 میلیون افغانۍ ورسره وعدسي وي خو لا هم نه رسیدلې. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای سلګونه کسان به پر دند سوی وای د پردوی وارداتو مخه بډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاش کې ځکه بل کې د مطرح مالی صاحب سره وزیر صاحب مالی وزیر ته ورغلو احکام ورته ورته 300 میلیون افغانۍ دي په تاسو دی بوسته انتقال چې په ګډه راځي د پاره او مربوطه از توکی وزیفه ورکش به سبیلی تخنیکی و اقتصادی نگاز که به رسی که و به هاگوی تخمینا پا طول ده پینزدیش روزی که بی ارامو تالیا و کلا ده چه مربوطه ریاست یا ریاست تزدیه های وزارت مالیا او در نظر ورکه ورکه ایچ تزدیه باز باید پا آلسی ایچ ده توی نگاز خیه و خدا چه کلگو تکار پیدا کیجی ملی تولیدار زیادیجی نواردات لکه بولو و صابونو پنجاری دیه لوګریکي او بدیل د تاریخ دی.
حاجی شیرین وویل کده فوټ زون دیو کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کمه وسرو مصرفېدل دوی ته ورکول شي وای فابریکا به په دغه حال کې نه وای.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم دوستانو دا ورو چې اپل کمپنۍ بخنه وختي خو والی بخنه لڅره پاره لدی به موږ همکار اسمت څاروان خبر کړي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سابقه کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټ کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 6 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $9 بازار ته راووزي. اپل کمپنۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو پرې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
قدر من اوریدونکو له ملتیامو مننه. کرا کرار د دغه یو ساعت خبرونه غنیم ساعت خبری برخه چې د دې پایتن جی کیګو مخکې تر دې چې حدیث پر دې سټډیو تر شي او د نور بس ته ونی ز خبرونه تاسو وړاندې کی له صالح محمد صالح غواړو چې د مهم خبرونو سره ټکی له تاسو سره شریک کړي.
د پاکستان دفاع وزیر وای نسی کولی په خپل خاور کې د افغانستان لپاره جګړه وکړي. خورم دستگیر پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ترورستانو شبکه لمنځه وړل سوې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې ژمنی پوځي عملیات په شدت روان دي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم لمنځه وړل کیږي. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلان وای په غازی آباد ولسوالۍ کې رشفه په یو نشته کې د دولت درې تنه مخالف وسلوال ټپیان سی ودی. د ایران په څو شهرونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب سی ودی. دغه مظاهره اول په تهران کې د بایو د لوړېدو په اعتراض کې پیل سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب سوی دی. د هند د فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوې ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ سوی دی. د هند د فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه د پریکړه پرون وکړه. او د نیپال چارواکو اعلان وکړ چې نور به بهرنیانو ته اجازه ورنکړي چې په یوازې سر د هومالیا لوړې څوکې او نورو غرونو ته وخیژي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بس یا شکست سکوت و نیز خبرونه تخراغ لی خبرونه در تا بیا حمزه محمد حدیث پردیس در امین ککر با تخنیکی همکاری در نیم ساعت پا مخوران نکم. در نیخ خبرونه موضوع مداده چی پا افغانستان که پا کم سن که در انجون و ودونه در یو چولنیز استون زده و لبدا مرغ در استون زده پا دیو رسته و که زیاده شوی هم در پا هم دیره تغییر ساسو نظریات هم اخلو او دمده موضوع پاره د بشری حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی تم اغوی هم را سره په خبرونه کې شته دي. د ټلیفون په لیکر سره وصل شوی دي. د دوی نظریات به هم په دې رابطه باندې را واخلو. ټلیفون شمیره تاسو وایم 0095 40 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پوښتنه لري او یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریکوي. صدیقي صاحب سلامونه، ستړي مشې، خبرونې ته راغلی. مننه، سلام علیکم. صدیقي صاحب، د نننې خبرونې موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم د بشري حقوقو په خپل واک کمیسیون کې هلته یاست او مختلف قضایا به تاسو تراجی کیږي، په کم سن کې د مېرمنو یا د نجونو ودونه د یو موضوع چې په روسیو کې په دې رابطه باندې اندېښنې زیاتې شوې هم دي. مهرباني وکړئ تاسو خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې عمده دلایل په څه کې دي او ولې دغه ستونزه په دې روسیو کې زیاته شوې ده. په دې رابطه باندې خپل معلومات شریک کړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
سلام نه وړاندې متاسفانه د ښځو وضعیت په عموم شکل باندې په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. تاوتریخوالی مالی کې او دوی خپل هغه اساسي او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. په عموم شکل کې مونږ ویلو چې عملا د دوی د کار حق تر پښو لاندې کېږي، د دوی د تعلیم او تربیې حق تر پښو لاندې کېږي. اوس هم چې درې میلیون ماشومان چې د تعلیم نه بې برخې پاتې دي، تقریبا اویا سلنه د دې ماشومان هغه نجونې دي چې دوی خپل هغه اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه دوی د میراث حق ته لاسرسی نه لري، او دوی مثلا د جبري ودونو او د هغه مثلا د هغه قانوني سنتر مخې د هغه نه چې دوی متاسفانه واده کېږي او دوی واده ته مجبوریږي چې دا هغه کار عمر سن ماشومان متاسفانه چې بیا وروسته دوی تاوتریخوالي اصلي قربانیان دي په افغانستان کې. او یو عمده ستونزه همدا ده چې متاسفانه زموږ هغه دودونه چې اوس حاکم ده، چې هغه دودونه چې کابل له شریعت سره مغایرت لري، زموږ د قوانینو سره مغایرت لري، او په ټکر کې واقع دي، او د هغه بشري یا دشمن سره د انساني کرامت سره ټکر کې دي. متاسفانه دا زمینه داسې برابر شوې ده چې خلک په دې سوچ کې ده چې دوی ماشومان په هر سن کې چې مثلا د دوی پلار یا دوی خپلوان دا مثلا حق لري چې دوی د مثلا ازدواج یا د هغه واده د هغه برابر کړي، د هغه زمینه ورته برابر کړي. چې دا یو عمده پیغامات ده چې متاسفانه چې د ماشومانو مړینه او د مور مړینه په افغانستان د میندو مړینه کچې لوړېږي او نور رسول سره مخامخ کیږي.
بلې،
همدا عوامل او لاملونه دا ده چې متاسفانه هغه قوانین چې تشریف شوي راګر چې ځینې قوانین تشریف شوي دي او د حقوقي له لحاظ نه ځینې ساختارونه ایجاد شوي دي، چې دا ساختارونه او دا قوانین کوي چې د ښځو نه حمایت وکړي او اساسي حمایت وشي. متاسفانه دا ساختارونه چې ایجاد شوي دي او په ځینې کې ځینې قوانین چې ایجاد شوي دا قوانین په دوی اساسي شکل باندې نه تدبیقیږي، او هغه ساختارونه نشي کولای چې په مؤثر شکل باندې اړه ځینې مثلا اقدامات ترسره کړي تر څو وکولای شي چې د دې ناخوالي او د دې مثلا نقد وکړو بشري موارد او د دې تاوتریخوالو نه دوی مخنیوی وکړي. متاسفانه دا یو عمده لامل ده. دوم عمده لامل دا ده چې خلک د خپل حقونو څخه او د ماشومانو د حقونو څخه یعنی پوهاوی نه لري. دوی معلومات نه لري چې دوی سره کوم یو ماشوم سره خپل نجونو سره خپل مثلا ښځو سره عموما د خپل کورنۍ سره سره کوم چلند نه کوي. متاسفانه دا عمده یو ستونزه ده چې خلکو د پوهاوی څخه چې سطح په ټولنه کې دا بایزې دي کېږي چې دا ښځو ماشومان او خصوصا نجونو قرباني شي.
بلې صدیقي صاحب، بسیار ببخشین که گپای شما را قطع کردم. شما در مورد تصویر کلی حقوق زن و در رابطه با مشکلاتی که در افغانستان موجود است اشاره کردین. میخواستم اینو بپرسم که چرا با وجود تلاش های مکرر و ارگان های مختلف در رابطه کار میکنه و فعالیت دارن، عملا با وجود تلاش های زیاد چرا نشده که بالاخره در کل وضعیت زنها در افغانستان و اگر مشخصا به می موضوعی که امروز ما در برنامه داریم امرای عزیزی برای این موضوع صحبت میکنیم، در سن کم یا به سن قانونی نرسیدن ازدواج دخترها، در می رابطه چرا اقدامات تابال نتیجه نداده به نظر شما؟
متاسفانه هر روز بیشتر شدن ناامنی این خودش میتونه به عنوان یک عامل عمدی نقض حقوق بشری ایفتشل در جامعه ما میشه عنوان بکنیم. و مسئله دوم متاسفانه موجودیت فرهنگ مافیق از مجازات اشخاصی که به چنین اعمال دست میزنن و این موارد قضایا مثلا شناسایی میشه، یا به نهادهای عدلی و قضایی گزارش داده میشه، یا به نهادهای عدلی و قضایی گزارش داده نمیشه، یا گزارش داده میشه مورد تحقیق قرار نمیگیره. متاسفانه این هم به گونه زمینه را هموار ساخته به این که خانم ها و دختر خانم ها قربانی مثلا ازدواج های قبل از وقت و این رسوم و عنوانات نافذ شود، چرا که هنوز هم آمارهای موارده که ما ثبت داریم در کل موارد خشونت که ثبت میشه، در پنجاه موارد این خشونت ها اقدامات صورت میگیرن. متاسفانه حال هم حدودا در پنجاه مثلا درصد قضای خشونت علیه زنان برخوردهای اساسی اقدامات همه جانبه صورت نمیگیره برای رسیدگی و یا مثلا ارائه نتایج مثبت از این قضایا. این یکی متاسفانه از مشکلات عمدی است که یا قربانی چنین مسائل میشه.
بله بله صدیق صاحب، ببخشید که گپای شما را قطع کردم، اگر اجازه شما باشه یک شنونده را داریم روی خط، نظری از او را میگیریم، اگر سوال مشخص داشت پس به شما برمیگردیم. بله سلام، سری مشیل قندار نه فکر کوم یوریدون کې را سره ټلیفون پلی کا وصل شوی، هغه میرا بانی وکي
مامنه نه ته له سره تاسو څو خلون کاران ته موږ راځو چې خیرونه ایرون کې یمنه چې یو لارو وه پالی ترغلن سرور سرور له نه نه خار مو پات دې زبلونه دې ته فون سلې سيزن کې مال کندهار ته خالي ته دې
خره خبرونه میرا بانی وکي د خبرونه موضوع پاړه ک خپل نظر را سره شریکوي که مشخصه پختنه لري له صدیق صاحب سره چې خبرونه کې را سره ده.
مننه کوم چې تاسو یې ما سلام نومه مې نظر خبرونه د خبرونې د تاسو لري په نن کې به درته وایم صاحب چې دې نظر درک ټول هغه نړۍ او خو د ایتو برمخت مخصص تر علي کنه ولی هم د خن خبرونه موضوع ولا د دې لازم علي ته کټ ولا دی او دې چې کټ کوي په ما باندې ما د خپل په خپل په اړه زړه ته تاسو سره چې دې لري د خپل په خپل بلنه کې د ټولې د کمپنۍ همدارد چې دا هر څه ډېر فکر کوم دا عامه صحه ده نه مثلا دا د ډېر څه د زموږ د بلنې د ټول څه چې د دې تاسو لرنه تاسو ته توجه کول ته نو کې یا هم څه ني څه یې په دې د څه خبر زده کړې نه ولا نه خبر ولا نه یې هات نه اطلاعي څه هم نه یالته نه مې د هر څه نه هم د څه ځخت وکړ خو حالت په لری په توڅنه کې ده په هغه جنا له کبله حل لدی رسول سلام خامخ ته د وروخه نیول بخښنه غواړم ما یې ځلې په خطر نه روان شي چې نه علم په تشه نه نه علم د داخله کړي دا خلک بل دي باندې باندې روان ورستان لري کړي هغه څه کې چې دې خبرې او یا هم په یو د کارو یا هم د دې خپل حق هغه ډیر حق د نن لري ذکر لري دا غونه لري د دې خپل چې څنګه د ورو حق لري هغه خپل حق نه وتوري حتی د ګډیر په څو مقابل کې ورته هغه چې کله راوخت چې تجارت راوړي هم په نو څه باندې چې هغه خپل خپل لور ته له هم نو چې هغه نه هغه د دې د زمینه کې چې ستاسو پرې سره
بلې
نو ټول کېږي او خو دا ارته د نن له ته د دې په لاره کې چې لږه کومه دا څه نه وي څنګه کولای شو چې خپل ټول نه چې په پیغام ورته نه وي او خپل دې ته څنګه د پښتو څخه څنګه مو تاسو شو ولای شو خو مسلمان هم په دې کې
مننه کوم له قندار نظم اوریدونکو خپل عمومي نظر درلود ورزو کا بل اوریدونکو را سره وی دوی بمرا واخلو به صدیق صاحب ته ورشو دویری اړیکه مون سره پریشوه صدیق صاحب اوریدونکو له قندار کرش تاسو هم خبري اوریدلې وی دوه عمده موضوعات ته اشاره وکړه چې یو دامه په هوی نه موجودیت ته او بل عمومي پښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې بل اخره په لور پروتو سیمو کې د خوځو پر وړاندې کوم توتیخواله چې روان دی یا سونځي موجوده دي د ته د پایټه کې کېدو که څنګه تاسو خپل کې خبرو کې یو څه اشاره ورته کړم مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ
مننه کوم رښتیا هم چې یو عمده اقدام چې کېدای شي پری اړه زخت ډیر مثلا معاصر واقع سی هغه او په هوای پروګرامونه دي دا د دولت مدني ټولنې علما مثلا قومي مشران دا میډیا خصوصا رسنې دا د دې یعنی او ګټه مسؤلیت لري چې په یو کله کارو کې پرمو د هوای ورکی په ځینې قضایا کې زخت ډیر کوچیتیت برخور کیږي متاسفانه په ځینو په اکثرا لرو تاسو موږ په کلي وباندو په کله چې تاسو اوادس واقعي دي عملا یو عالم دا کله یې پکې ښکیل نه مشران د کوي پکې ښکیل ده ډیر فعالین چې تاسو عملا نوستي کې متاسفانه دوی شاهد دي دی وضعیت څخه او کله چې دوی ډیر
په حساسیت او ډیر په دې شکل باندې په دې مسائل باندې برخورد وکړي او دوی خلکو ته ووایي چې دا دا اقدام ستاسو ته وایي، دا تصاویم ستاسو نیسي او دا اجراات چې کیږي متاسفانه دا د قانون سره مغایر کړنه، دا د شریعت سره مغایر کړنه چې تاسو سره کوي، او دا عالمان خپل دوی ملایان خپل مسؤلیت لري کله چې دوی غواړي چې دا نکاح وتړي، دوی خلکو سره خبرې وکړي چې دا دا مثلا انجلۍ سو کلان دا 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 مثلا هلک سو کلان دا 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 سړی سو کلان دا او وضعیت سره کم ده د چې له وجې نه دوی غواړي چې دا کار وکړي، آیا کوم مجبوریتونه دي سره کم دي که نه، آیا دوی تطمین شوی ده څومره رضایت پکې موجود ده دا کورنۍ که نه، یا مثلا دوی غواړي چې کوم بل مثلا مشکل حلی دی لپاره چې دوی دا دا اقدام ترسره کړي. یعنی په صلاح کیدای شي خلک هم آگاهي ترلاسه کړي، دوی مثلا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم په دې مسایلو باندې برخورد وکړي. او دښته ډېر اغه اساسي قاعده دا چې دې لپاره کله چې موږ د یو انسان په سرنوشت باندې تسلیم نیسو، هغه خزه د هغه نر د هغه یو سړی د هغه مثلا یو انجلۍ ده، یعنی په دې باندې زه خلیل موږ په دې باندې سوچ وکړو چې دا انسان ده، دا انساني کرامت لري او دا د دې سره باید هغه مثلا دوی اساسي حقونه یا هغه اساسي ازادۍ چې دوی لري د هغه پر اساس باندې سره برخورد دوی سره مشوره وسی په هر تصمیم کې، په هر اقدام کې دوی شریک سي. چې موږ غواړو چې دا مثلا تصمیم مونږ سي د دا تاسو په ګټه د تاسو موافق یې نه یې تاسو راتلو کې کې متاسفانه په افغانستان کې اکثرا دا اقدامات تر سره کیږي د مثلا هغه اساسي اشخاص سره دوی مشوره نه کوي، مثلا هغه نجلۍ سره قاتل مشوره کیږي نه چې څونه مثلا په دې کې تاسو ګټه ده، څونه مثلا تاسو په موثر واقع کیږي، څونه مثلا استاس په ګټه ده. په دې مسله باندې متاسفانه زموږ خلک اکثرا تمرکز نه کوي او زه امیدواره یم کله چې زما یو اساسي وړاندیزم دا ده، خصوصا علما او ته هر هغه مشران چې دې مسایلو کې ښکیل دي، دوی زښته ډېر توجه وکړي، کرامت انساني زښته درناوی ولري، دې لپاره لکه یو میراثي
بله ښه فکر کوم صدیق صاحب سره مو اړیکه پرې شوه، په هر حال کوشش کوو بیا یې راواخلو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د خپرونې موضوع مو نن په د کم سن کې د مېرمنو ودونه یا قانوني سن چې نوی پوره کړی، دا یو ستونزه ده چې په افغانستان کې شته او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، او د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې دغه ستونزه جدي شوې هم ده. په خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال احمد صدیقی را سره ټلیفون په لیکه وصل دی، ستاسو پوښتنې هم ځوابوي او په دې اړه له دوی سره بحث د مور کو. خو اوس ورزو یو لنډه د مخلو له دمی ورسته را ګرځو بحث د مور کو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلې. د خبرونه نننې موضوع مو په کم سن کې د انجونو ودونه د پرختیا هم یو ټولنیز ستونزه ده، او په دې روسیو کې د راپورونو پر اساس دا ستونزه جدي هم ده. په دې رابطه باندې که څه هم اقدامات کیږي، خو عموما انتقاد دا دی چې دغه حادثې تر ډیره پورې مؤثر نه دي تمام شوي او باید اساسي اقدامات وشي. ورزو که چېرته اورېدونکي را سره وي دوی به راواخلو. صدیقي صاحب هم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، فکر کوم اورېدونکی لرو. سلام، ستړي مشي له کوم ځینه مو اړیکه نیولې. سلام، زمنګ کاورې مهرباني وکې لکم زینه ماړی کنیول ده. ها فکر کوم دوی خبرې نه کوي، په هر حال یو بل اوریدونکو برا واخلو. قدرمن اوریدونکو، هر کله چې مونږ ته زنګ وهې نو مهرباني وکې خبرې وکې، او د خبرونې د موضوع په اړه نظر لري او یو مشخصه پوښتنه نو مطرح کړي. اوریدونکو شته؟ بل سلام، سړی مشل کوم زینه ماړی کنیولې.
سلام علیکم، د غزنی خبرې کوم. حاجی محمد شاله مینه.
حاجی صاحب، خبرونه ته خرغلې مهرباني.
زه خدای دې کوم سنه جنکیانو دی ودو مبارک.
بله بله بله.
نو تا خو موږ تاسو شوینو باندې خلک وایي چې بيبي عائشه رسول الله په کله نه کې نکاح کړی و. والله علم هغه سره کم وخت او سره کم جسدونه وو سره کم احسونه وو. اوس خو شي ګوري پنځه کله نه جنکي وړي پرته له دې چې دا حامله شي اولاد څه نه شي دا د کور ژوند او دا کالي مینځل او دا بعضې اطرافو کې غواګانې دي د حلاران ور دا خو نو والله اعلم که نه د عقل نه خو ډېره لرې خبره ده. او بله خبره دا ده هم شی مسلمانی ده څوک له اسلام نه مني له اسلام خارج په وړو جنکیانو په وړو که د جنسي تجاوزونه کېږي باید له مسلمانۍ له انسان کار واخلي. یو هلک تر څو شي شدید بالغ هغه په شریعت کې اتلس کلن ده نو دا له علماو پوښتنه په کار ده نو جنکۍ چې اتلس کلن
ډیره مننه کوم حاجی محمد له غزنی نه اړیکه نیولې وه. دوی پښتانه نه لرله او عمومي نظر یې درلوده. نظر مو واورېد. اورېدونکي به هم اورېدلی وي. مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکی لرو. له کوم ځای نه مو اړیکه نیول ده؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي ټلیفون راډیو آواز مو بند کړئ چې آواز مو انعکاس کړي.
مننه. مایدین صدیقیان دیرات ولایت خانی کلی استاد سلام انداز زده را دوست
دارم. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب خبرونه تخراقلی
خوشاله وسی ورجان لومری مسلیت خدا موضوع کی د ملایانو د چکل نکاح تری باید په دغه موضوع پښتنو کې انور خو شزی چې په هر سن کې ورکول کې ځغه د اسلام د نگاه خنی مننه یو 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 وندا څنګه دلته څه چې دا شزی په بد کې ورکی دغه د بد د بد ښکارې باید نه کې دغه په بد کې دغه ډیر بد کار دی. عمر د پاره خپل د مشکل دل کې دوه پاره خپل اولاد دا شي چې د عمر د پاره ژوند ورته باقي د ګرد عمر د پاره ژوند تاریخ دغه ملایان چې نکاح تړي هیڅ وخت شزه ورنه کول چې دا د اسلام د نکاح بد کار دی. او نور شزی که په کم عمر کې که په غټ عمر کې هغه به کېدی شي اوله به هم ورته وایي چې کله شزه لو واده کوي شي او دا وخت مخه څنګه مې اعلان ورکړي. اما دا ملایان باید په دا موضوع کې ډېر جدي اوسي چې په بد کې ورنه کې شي د دوه
بله ډیره مننه صدیقی صاحب له هرات نه اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بیا ورځو له صدیقی صاحب سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. سلام ستړي مشئ. له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
سلامونه نیکې هیلې پښتانه مینه محترم سربیز صاحب ته او په تخنیک کې وبای جان ته او د راډیو تر څنګ اورېدونکو ته هیله کوم شروع.
مننه ورور مهرباني. لکم زینه د اړیکنی ولې نوم د مراته وای ک کوم مشخصه پښتنه لري او یا د خبرونی د موضوع په اړه نظر لري؟
مننه تاسو همیشنه اوریدونکو عنایت تنګیوال لا وردګونه
خرخ له عنایت ورور له وردګ ولایت څخه مهرباني.
مننه پښتنه مې له ستران صدیقي صاحب نه.
بله فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پریشو. خیر یو اوریدون کیبل راخلو وی بس دی قسبتا وار وار کو. بله سلام بفرمایئ. اس کو جا تماس گرفتین صدا شما را ما داریم. بفرمایئ صحبت بکنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
ما خدا ارزو ده او دان عرض ده د افغانستان په هر دکی په هر ځینکانه دې باید چې نو کلو ته د شرعت دا مسله ده چې نو کلو ته ورسیږي بس په دستي دې ته حیادی حیږي باید په دستي واده شي. او کپام وکړو د دې زمانی حکومت ته حکومت دې د پښتني حکومت ته باید پرې نه خودل شي لدې چې حکومت
ضرور. بله
زمانه زو څور د پښتني ده باید په نو کلو مخکی
وعده سي. معنا نه خیر وسي. اوریدونکو خپل نظر درلوده. صدیقی صاحب اوریدونکو عمومي نظریات درلودل. اوریدونکو چې له هرات نه اړیکه نیولې و دوی تر ډیره پورې کڅم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه د دینی علماو په رول باندې ډیر ټینګار درلوده. او یو بل موضوع چې د ویل چې په بدو کې د خزو ورکړه دام لبد مرغه یو دود او فرهنګ شته په د افغانستان په ځینو سیمو کې چې په بدو کې انجونی ورکول کیږي. په هر حال مهرباني وکړئ درته وایس چې تاسو ته کمیسون ته د ډول قضایاوي چې کله مراجعه درته کوي په څه شکل هغوی ته رسیدنه کیږي په دې اړه به تک معلومات راکړي.
زه خو مننه کوم چې اکثرا اوریدم کې دا د بي خپل هم دا نظر لري چې توثیق خواله یو غیر انساني او غیر شرعي او یعنی غیر انساني کړنه سره کیږي. او زه غواړم چې د یو ورور نظریات په اړه دې وویل چې نه کلو ته چې ورسېږي زه فکر کوم اگر چې روایت مختلف راغلي دي اوسنۍ شرایط کې دا ښکاري سخت وي. یو نه کلن ماشوم کولی شي چې د مور مسؤلیت واخلي د معنې وسي مسؤلیت واخلي او همدارنګه نور مسؤلیتونه واخلي ښکاري سخت وي او دا کورنۍ ځختلی د مشتاق سره مخامخ دي. زه فکر کوم هغه قانوني ستنې چې موږ په مددي قانون کې او موږ په نور نافذه قوانین سره کړی دي هغه اتلس کلن د نجونو لپاره او د هلکانو لپاره سن ټاکل شوی دی چې دې سن کې دوی کوي چې واده وکړي. مخکې له دې نه کله چې مثلا یو نجلۍ په 15 کال عمر لري یا کم تر اضافه تر هلته پدر صحیح تصرف صلاحیت لري هغه په هغه صورت کې دا چې مثلا چې د دې ماشوم په منافع کې وي. زه فکر نه کوم چې هر واده د یو ماشوم په منفعت کې وي هغه سره کوم منفعت چې یو ماشوم کې نه یار دي دې خپل د نه پیږي په مسایلو باندې. او زه غواړم چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یوازې د لاسو میاشتو کې موږ اضافه د 300 اته او یا د تاوتریخوالي موارد موږ ثبت کړی دي. دا خپل د ترخه چې تاوتریخوالي متاسفانه ډېر په لوړ کچه ساته زموږ ټولنه کې شتون لري په کورنۍ کې شتون لري. اکثر خزو په افغانستان کې د تاوتریخوالي قربانیان دي یا په مستقیم شکل باندې یا په غیر مستقیم شکل باندې. کله چې دا قربانیان د زموږ د فادر په دې مراجعه کې دي دا ټول معلومات د شکایت د تحقیق وروسته بررسی کیږي تحلیل کیږي ارزیابي کیږي وروسته د ارزیابي نه موږ دا قضایا اړوند ادارات ته محکمې پورې مربوطي کې محکمې ته راځي کوو کسانوالي پورې مربوطي کارونوالي ته راځي کوو پولیس پورې مربوطي پولیس ته راځي کوو او موږ دا ادارات سره ډېر مستقیم شکل باندې په تماس کیږو او څارنه کوو چې جریان د تحقیق نه چا په دې اړه دوی مثلا اساسي اقدامات سره کی یا عدالت دې هغه ته دقیق نه تدقیقه او نه هات موږ کوشش دا د چې دا ادي قضایي ورګان د قانون پر اساس باندې خپل مسؤلیت د قربانیانو د شکایتو پر اساس باندې دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي ترڅو موږ لاسراولته ولرو او د قربانیانو څخه په اساسي شکل باندې حمایت وکړي. او زه ټول افغانستان ولسته دا ډاډ ورکو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ډیر په محرم شکل باندې د دوی قضایا ستي سیډي تر هغه وخت ول دوی موږ ته اجازه ورکړي موږ دوی قضایا سیرو کړ دوی موږ ته اجازه ورنه کې چې په دې مرحله کې تاسو زموږ قضایا سٹاپ کړئ ترڅو زموږ سرنوشت معلوم شي. ان د خلکو د ډاډ ورکوم چې دوی هر څوک چې قرباني توثیق والی دي چې کوي چې زموږ د فاتورو ته مراجعه وکړي او ان شاء الله زموږ همکاران د قانون پر اساس باندې د دوی شکایتونو ته رسیدګي کوي.
بله
او هغه اساسي حمایتونه چې دوی مثلا ضرورت لري هغه موږ یې عملي کوو.
بله ډیر زیاته مننه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال احمد صدیقي چې موږ سره په خبرونه کې وي او د اوریدونکو کو پښتني موضوع اپ کړی او د خبروندې موضوع په اړه را سره بحث کې مو غړون د لوټقدر منوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي او د خبروندې موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. ډیره زیاته مننه کوم. تر بیا چې ز محمد حدیث پردیس تاسو په خدمت کې حاضرې کوم یو بل خبرونه سره په لوی مهربانه څښتن تعالی مسپارم. په اخر کې هم د تخنیکی همکار رامین کاکړ په خوخه یو سندره ووري.
زار شزما دغړې هار شزما ګل مکر تکیل پروا مکر تبل شا زار شزما ګل ګل زار شزما ګل مکر تکیل پروا مکر تبل شا
نشین جو دات نه مات می ژوند ته نسا
خلکو وری یم نړو دی وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضی پخندا ناراضی
خان کو ور یار میں لاڑو بے وفا اور میں ناراضی پخندا ناراضی اور میں ناراضی او دل ربا ناراضی
وصل بعد سبا روح دلوچا میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان اسے کہا تھا دیکھنا اور رخ نہ دیدارا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے
خندان ناراضی خلق و یار ملار بے وفا